ستړي مشه وخت په پیښور کې د غرمې یو بجه ده. د مشال رادیو یو بل خبرونه کې مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم. د افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په لسو کلونو کې افغانانو ته نړیوالو ځواکونو په امنیت ورکولو کې بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی او په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په اړه درته ګڼ رپورټونه هم لرو او د دې ترڅنګ به واورئ چې په باجوړ کې د تختول شویو ماشومانو د خلاصون په مخه لا هم پرمختګ نه دی شوی. خو تر هر څه دمخه د دې سات خبرونه او د دې سات خبرونه درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې په 2015 کال کې د راغلي زلزلې نن شپه کاله پوره شو. په لاهور کې د برتانیا د یو آنلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبریال فیصل قریشی وژل شوی دی او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو پوځ افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پوره نه دی کامیاب شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې په 2015 کال کې د راغلي زلزلې نن شپه کاله پوره شو. نن شپه کاله وړاندې په خبر پختونخوا ګلګت بلتستان د پاکستان د انتظام لاندې په کشمیر کې د 0.6 زور زلزله راغلی و چې په کې څه باندې 10,000 کسان مړه او 200,000 جوبل شوي وو. همدارا څه باندې 150,000 خلک بې کوره شوي هم وو. د مشالې د خبریال لمخې زلزله ځپلې وایي چې دوی اوس هم مرستو ته اړتیا لري. د مانسری سیمې یو اوسیدونکی ډاکټر حیدر زمان مشالې ته ویلي چې د شپه کاله تیرو دې باوجود اوس هم د زلزلې د تباهي هغه مناظر د دوی په ذهنونو کې دي.
او هغه مناظر چې کوم دی ایوب میډیکل کمپلیکس او بیا هغه ورځ دوه پس منګه بیا بالا کوټه پورې دی پورې چې کوم منګه لا لا خلک ټول درنو ډیر افسوسناک او لکه ډیر د غم مناظر وکنه. اوس هم موږ ته ځین تر ځینو لکه اسره وېریږي غونته کې زمنګ سمرګری به کوم زخمیان شو زمما به په خپل هم لکه د خپدخ شو زمما فته نقصان رسیدل او فریکچر راغلی. نو ریهیبلیټیشن خو شه دی خو لکه څنګه ریهیبلیټیشن چې پکار دی نو هغه ځین چې نه دی شوی کنه.
د نړیوال لخوا په پاکستاني چارواکو تورونه لګېدلي چې سیلاب ځپلو ته یې مرستې په سمه توګه نه وې رسولې. په لاهور کې د برتانیا د یو آنلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبریال فیصل قریشی وژل شوی دی. د فیصل قریشی ورور ډاکټر شاهد قریشی میډیا سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغه او د هغه ورور ته څو ورځې وړاندې د یو سیاسي جماعت لخوا دړکې ورکړل شوی وي. د خبریال فیصل قریشی مړی تیره ورځ د لاهور په جوهر ټاون کې د هغه د اوسېدو ځای څخه برآمد کړی شو. په نوموړي تشدد شوی و او مرۍ پرېکړې شوې وه. یاد دې وي چې څو موده وړاندې آنلاین لندن پوسټ نومي ورځپاڼې خبر ورکړی و چې په شکمنه توګه د متحده کامی مومډ مشر الطاف حسین په هترو ایرپورټ هغه وخت ودرول شوی و کله چې نوموړی افریقا ته روان و. ملګرو ملتونو د پاکستان په سین صوبه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 1.5 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د ملګرو ملتونو د بیړني حالاتو د مخنیوي ادارې په خپله خبر پاڼه کې ورکړي دي دا مرستې به په زرګونو هغه کورنو ته ورکول کیږي چې سیلاب ځپلي دي. خبر پاڼه زیاتوي د دې مرستو موخه سیلاب ځپلو ته اوبه، خوراک او نورې طبي اسانتیاوې رسول دي. د دې نه وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نړیوالو څخه د سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی دی په هغه سیاسي ګوندونو دی بندیز ولګول شي څوک چې د اورپا کوډلو ته پناه ورکوي. پرون په ملتان ایرپورټ خبريالان سره په خپل خبرو کې نواز شریف ویلی د کراچۍ د بدمنۍ په حالاتو سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلی دی چې سیاسي ګوندونه دی د خپل سپونو څخه د مجرمینو ډلې لري کړی. نو موړ جات تکړه دا اوس د پارلمان ځموري جوړیږي چې په هغه سیاسي ګوندونو بندیز ولګوي چې اورپا کې ډلې ساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 کالو کې د افغان جنگ دوران وژل شو او څه باندې 10,000 امریکایي پوځیانو ترڅنګ نړیوال افغان پوځیانو ته سلامي او درناوی وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لمنځوړلو لپاره په افغانستان کې د شروع شوي جنگ لس کاله پوره کېدو په موقع ولسمشر اوباما په خپل یو بیان کې ویلي دي امریکا اوس ډېره خوندي ده او د دې لپاره د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او استخباراتي کارپوهانو د قربانیو ډېره مننه. د دې نه وړاندې پرون د جمعې پر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بي بي سي سره په خپلو خبرو کې ویلي وو د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو پوځ افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. ولسمشر په پاکستان هم نیوکه وکړې چې د یاغیتوب ملاتړ کوي او ویل چې دغه هیواد کې اوس هم د اورپکو پټنځایونه دي چې له منځه وړل پکار دي. تیر شپه ناوخته د بلوچستان صوبې په کوټه کې نه څرګنده وسلوالو د صوبې د خوراک وزارت ایډیشنل سیکرټری محمد ادریس په ډزو وچلې دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې په دې پیښه کې د محمد ادریس زوی جوبل شوی هم دی. د پیښه په اړه د ګوالمنډۍ تھانې مشر محمد فیاض مشال ریډیو ته ویل
محمد ادریس نومیږي. دا په دکان کې ناستو کانسر روډ کې په دکان کې ناستو د زوی سره نامعلومه سړی ورلې په دکان کې فایرنګ یې وکړ. د اوښتې مړ شو زوی زخمي شو. دا تقریبا 9 بجې نامعلومه سړی فرار شو. فلحال خدای ګرفتاري په عمل کې نه درغل.
په بلوچستان کې اکثر داسې پیښې مخته راځي چې پړی زیاتره بلوچ ملت پاله ډلې پر غاړه اخلي. په افغانستان کې دغه هیواد پخوانی څارنوال او د ولسمشرۍ لپاره کاندید عبدالجبار ثابت تختول شوی دی. د کابل پولیسو ویاندو حشمت الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې څارنوال عبدالجبار ثابت د لوګر ولایت په چاراساب سیمه کې په خپل ګاډي کې روان وو چې موټر سایکل سورو وسلوالو پرې برید وکړو. یوې ډلې هم تر دې دمه د تختونې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. عبدالجبار ثابت د 2008 نه تر جون 2008 پورې د افغانستان څارنوال پاتې شوی وو. د رپورټونو له مخې د لیبیا د لنډمهاله حکومت وفادار پوز په سرتخر کې د لرې کړل شوي حکمران مومر قذافي په لرنی ښار پلانې خار او د نوموړي د ملاتړ اخیرې مورچل په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د لنډمهاله حکومت په اوس پروند جمعې پورز په سرت خار لوی یرغل وکړو. د دوران ټینکونه او نور درنه وسله استعمال شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اصرار علم مو مندر ته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره د اساق اميري په تخنیکي همکاري دغه ساوري افغان ولسمشر حامد کرزی منلی چې ناتو او افغان ځواکونه لاس کاله وروسته هم افغانانو ته په امنیت ورکول کې کامیاب شوي نه دي، خو په خپل خلک پرې اړه سوای
ګل لومړی یو دوه کال وته حالات په هغه کې ډیر مخ پر خکېدو هو دي. دوه کال تر تریدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي.
نن اتم دو اکتوبر په پاکستان کې د زلزلې شپږ کاله پوره شول، خو ځپل شوي خلک اوس هم د دې ناورین یادونه کوي. په باجاوړ کې د تختول شویو لسګونو ماشومانو د خلاصون لپاره هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د دې سیمې یو قومي مشر
نو لکه د ماشومانو خبره په ځای پرته ده پیسه پکې نه شوی. سبا کې پټه پرته خبره ده.
په سن صوبا کې مو د سیلاب ځپلو حال درته راغون کړی او د لوبو په خبرونې مو درته د دغه یو ساعت خبرونه لا رنگینه کړي. را سره اوسئ. د همدا خبرونه لومړی موضوع ده. افغانستان ولسمشر حامد کرزی منلی چې د لسو کلونو د تیرېدو وروسته هم ناتو او افغان ځواکونه افغانانو ته په امنیت ورکولو کې بریالي شوي نه دي. دا خبره نوموړي پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هیوادونو د یرغل او د طالبانو د حکومت د نسکورېدو د لسمې کلیزې په موقع له بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې ده. د دغې مرکې غټ ټکي عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي وسلوال طالبان د پاکستان له مرستې پرته هیڅ نشي کولی. ولسمشر کرزی پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د لسمې کالیزې په مناسبت له بی بی سي سره په مرکه کې وویل د خبرو معنا دا نه ده چې پاکستان وسنډي، خو غواړي ووایي چې دواړه هیوادونه په دې پوهیږي چې لانجه په څه ډول حل کېدای شي. کرزی په عین حال کې ومنله چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان د افغانانو لپاره د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د وویل په پاکستان کې د تروریستانو د پناه ځایونو ستونزه به تر هغو حل نه شي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي او تر څو چې نړیواله ټولنه د هغو د له منځه وړلو لپاره لازمه او اغیزمنه مرسته ونه کړي. کرزی چې روانه ونې د عالمانو شورا ته په وینا کې له طالبانو سره خبرې بې ګټې بللې وي او ویلي وو چې له دې وروسته به د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي. وویل له طالبانو سره خبرې نه ردوي، خو یوازې هغه وخت به خبرې وکړي چې طالبان خپل استازی اعلان کړي. د د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل تر کوم ځایه پورې چې له امنیتي وزیر سره ارتباط لري که موږ پر سمو برخو تمرکز وکړو کیدای شي ښه شي خو بیا هم دی نه پوهیږي. په وروستیو کې وسله والو طالبانو ځینې مهمې حملې وکړې. دوی په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر قرارګاه راکټونه وویشتل او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني یې ترور کړ. ولسمشر کرزی دا بریدونه یو جدي گزارو بالو خو په عین حال کې وویل دا ډول مشکلات له بهره سرچینه اخلي. د پاکستان رول ته ګوته ونیوله ویل که د پاکستان مرسته نه وي طالبان هیڅ نشي کولی. د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم لیواله دي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري خو تر څو چې د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې به موجود وي. کرزی چې له 2002 هم څخه په افغانستان کې واک په لاس کې لري وایي چې د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو وروسته به هڅه ونه کړي چې په واک کې پاتې شي.
د اسمت سروان په راپورټ کې مو اوریدل چې د جمعې پر ورځ افغانستان ولسمشر حامد کرزی بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ویلي وو د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو پوز افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیرو لسو کلونو کې د افغان جګړې په دوران کې وژل شوی یو څه باندې 10,000 امریکایي پوځیانو تر څنګ نړیواله او افغان پوځیانو ته سلامي او درناوی وړاندې کړ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له منځه وړلو لپاره په دغه هیواد کې د ال شیوی جنگ لاس کاله پوره کېدو په وخت ولسمشر اوباما په خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا اوس ډیره خوندي ده او د دې لپاره د امریکایي پوځیانو ډیپلوماټانو او استخباراتي کارپوهانو د قربانیانو یې ستاینه کړې ده او مننه یې ترې کړې ده. ولسمشر په پاکستان هم نیوه کې وکړې چې د یاغي توپ نه تړکوي او وی ویل چې دغه هیواد کې اوس هم د اورپکو پټنځای نه دي چې لمنځه وړل یې په کار دي. تفصیل د اجمل ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې جګړې د لس کلنۍ په مناسبت د ټولو هغه امریکایي، افغان او نورو بهرنیو سرتیرو یاد ته درناوی وړاندې کړی چې په دې لس کلنې جګړې کې وژل شوي. نوموړي همدارنګه د هغه سرتیرو د ویاړ یادونه کړې چې په دې جګړې کې برخه اخیستې. د افغانستان د جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ولسمشر اوباما ویلي لس کاله د مخه زموږ پر 18 سپتمبر د 18 نیټې له بریدونو وروسته په همدې ورځ امریکایي سرتیري په القاعده شبکې او د هغوی ته په پناه ورکوونکو طالبانو پسې ولاړل. باراک اوباما تیره لسیزه د قربانیو لسیزه یاده کړې. ویلي دي موږ د هغو نږدې 1300 امریکایي وطن پالو او ګڼو ایتلافي او افغان شریکانو د یاد درناوی کوو چې په افغانستان کې زموږ د ګډ امنیت او ازادۍ لپاره قربانۍ ورکړي. وسلوالو طالبانو بیا د دې جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د امریکا دا پریکړه چې په تدریجي توګه له افغانستان څخه سرتیري باسي پله لاسته راوړنه بللې. په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري دا مهال په جګړه کې د برلاسه یې دا کوي. امریکایي پوځیان وایي چې په ګڼو سیمو کې د طالبانو ځواک مات کړی. د څارونکو په وینا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي خو نامنۍ هغه څه دي چې دا ټول لاسته راوړنې یې تر سویرې لاندې راوستي او د عامو افغانانو ورځنی ژوند یې له ستونزو ډک کړی دی. په امریکا کې د براون په نوم د یو پوهنتون د څېړنو له مخې ویل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې تر 3.5 زیات بهرني او افغان سرتیري، ملکی وګړي او نور وژل شوي دي. د امریکا کانګرس هم ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې یوازې امریکا په افغانستان کې 4.4 میلیارد ډالر لګولي. خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي د ګڼو څارونکو په باور که افغان حکومت پیاوړی نه شي او د دې هیواد پوځ مناسبه روزنه او تجهیزات ونه لري د دې امکان هم شته چې افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو ډګر شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لس کاله پوره کېږي. په دې اړه خپل افغانان څه فکر کوي راځي په ګډه وورو.
د افغانستان خلکو ډیر امیدونه یې درلودل. دا ټولو خلکو به ویل چې دغه نوي ځوانان راووځي، دوی به شش وظیفه به لري، دوی به شش کارونه وکړي، وطن به مو ښه سي، وطن به مو در دغه لا آرام سي، ښه ژوند به ولري. هغه د ملک دشمنان مو پرې نه شول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا مو ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
د بهرنیانو پر اتک سره افغانستان کې د تعلیم کچه ورځ په ورځ مخ پر ښه کېدو ده. مکتبونه نوي جوړیږي، او د تیر نظام په پرتله ډیر زیاده توجه شوې ده. همداسې که درته ووایم چې د مکتبونو پشتون صرف په مرکز نه حتی په ولسوالیو کې هم بعضې د نجونو لیسې او ابتدایي لرو. موږ هغلته دغه توقع درلوده کله چې خارجیان افغانستان ته راغله چې حالات به مخ پر خرابېدو وي، خو چې کله لومړی یو دوه کاله وتل حالات په هغو کې ډېر مخ پر ښه کېدو، خو د دوو کلو تریدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي. حتی موږ غواړو که چېرته خارجیان د افغانستان څخه اوسي، داسې نه چې د افغانستان حالات د بحران سره مخامخ شي.
تاسې مشال راډیو اورید افغانستان د حالاتو په اړه مو اورېدل. اوس هم پاکستان ته ځو. د پاکستان او د امریکا د اړیکو په باب د امریکای سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنارا بانیکر سره لیده کاته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر پیچلو اړیکو خبرې اترې کړي چې تفصیل یې ریاض مساخیر له اسلام آباد راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر د پاکستانی خارجه وزیر هنارا بانیکر سره لیده کاته وکړه. دې دوران دواړو په سیمیزو او نړیوالو چارو د خیالاتو بدلون وکړو او د خپل عزم گردان یو کړو چې په ټولو چارو به خپل منځي مرستې او تعلقات مضبوطولی شي او په ګډه سره به مخ په وړاندې ځي. د ملاقات په وخت پاکستانی خارجه وزیر امریکایي سفیر ته د پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو لړکې د خپل خوا د مرستو د وړاندیز په حق له وې د کوم چې امریکایي سفیر ستاینه وکړه. د خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې د امریکې د خصوصي استازي مارک گراسمین د پاکستان د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د دواړو مشرانو ترمنځ دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ حالات ډېر کړکېچن دي، نو ځکه کارپوهان دې ملاقاتونو ته ډېر اهمیت ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د بارانو چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان وې چې پاکستان او امریکا د یو بل دپاره لازم او ملزوم دي او تعلقاتو کې وړاندې رستو راتلل د معمول خبره ده، خو د ملاقاتونو او ناستې پاستې سره د مسلو حل راوتی شي. نوموړی زیاتوي دغه شان خبریاله او د بارنو چارو کارپوه ماریانا بابر وایي چې هر څوک پاکستان او امریکا د کلکې ملګرتیا دعوی کوي، ولې دواړه خپلو مفاداتو ته ګوري. خو د امریکې دپاره دا هم ګرانه ده چې پاکستان نه ځان رونغاړي، نو ځکه به تعلقات د معمول اړخته راوستل وي او د دې یوازینۍ لار مذاکرات او ملاقاتونه دي. ماریانا بابر وایي
دا خبره خدا چې امریکا دا مطلب دی چې خبره ترونه ډیر مسائل چې کوم دي هغه ځای ته راوشي. امریکا اوس هم غواړي چې موږ په خبره ترو کې دا تعلقات بالکل ختم نکو، نو دا ښه خبره ده. خو لنډه بدایي چې زمونږ به مشکلات دواړه ملکونه هغه وایي، ځکه چې د هغې چې کوم نیشنل انټرسټ دی او د پاکستان چې کوم انټرسټ دی هغه یو نه دی. موږ به سبا حقانی ګروپ سره خبرې کوو، هغوی به کابل کې ناست دي، موږ به طالبان سره خبرې کوو، ځکه موږ خو هغوی سره تړلي شوي یو. نو دا خبره غلطه ده چې موږ آی خلکو باندې بمباري وکړو چې چا سره موږ خبرې اترې شروع کړې دي.
د یادونې وړ ده چې تیرو لسو ورځو کې امریکایي سفیر د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري او خارجه سکرتر سلمان بشیر سره سو سو ځله لیده کاته کړي دي، او د پاکستان خارجه وزیر د امریکې او برطانیې د دورې سمدستي وروسته یې دې سره هم ولیدل. بل طرف ته د پاکستانی پوسټ کور کمانډرانو غونډه کې هم بیګا د پاکستان او امریکې د تعلقاتو جاج واغستې شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کاروالي، او د زنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي اونیس پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار لس نیمې بجې او هر شنبه مازیګر درې نیمې بجې د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو اوري د تیر وړو کې اختر پورز له باجوړ ایجنسی څخه د یشمیر وسلوالو طالبانو لخوا د دې سیمې شاوخوا دیرش ماشومان د پولی هغه غاړې کونړ ولایت ته وتښتول شول. خو اوس چې له دې پیښې نه تر میاشت زیات وخت تیر شوی دی، د دغو ماشومانو برخلیک لا هم نه دی معلوم، او د سیمې خلک او د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې په خبرو اترو کې له وسلوالو سره او په دې برخه کې د حکومت هله زلو کې پرمختګ نه دی شوی. د موضوع تفصیل لاسی مینا د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د باجوړ جنسي هغه دیرش ماشومان چې د وړو کې اختر په دویم ورځ د طالب وسلوالو لخوا تختول شوی وو، لا هم څه معلومات نشته چې څه حال یې. نه د دغه ماشومانو د خلاصون لپاره په حکومتي سطح او نه د عوامي جرګې په شکل کې د ماشومانو کورنیو ته دا تسلی ورکړې شوه چې د هغوی ماشومان به بیرته راشي. پر دې اړه مو چې د باجوړ ایجنسی نه د مامون د قبیلې ملک ګلزاده خان سره کوم مهال خبرې وکړې، وی ویل
نو هلته کې د کونړ کسانو د مرور او د چینار دغه علاقو د نظام او د پیتاو دغه خلکو په کې څه قومي جرګه هم کړی ده که نه خبرې یې په کې کړي، خو لکه جرګه په کې څه تیجې ته رسېدلې نه ده که نه. نو لکه د ماشومانو خبره په ځای پرته ده، پیشتاب په کې نه شوی، مخکې شوکت خان تللی و افغانستان ته تللی چې موږ په کې خبرې وکړو، چې موږ په کې د سفارتخانې هم رابطه کړې ده که نه. د نن ورځې پورې مکمل او حتمي رزلټ نه وتو چې
او دغه کورنۍ د کومو ماشومان چې تختول شوي دي په ځانګړي توګه د ګام اخستو هڅه پیلوي، او هم د ماموندو د قبیلې یو مشر فاتح رحمان مامون سره یې خبرې شوي دي. بیا مو د فاتح رحمان مامون نه هم پر دې اړه وپوښتل.
ماشومان پلرونه او سار بیا هم راغلي وو، نو هغوی صرف دا خبره کوله چې مونږ ته سرکار اجازت راکړي او مونږ د پی ایس ایف سره کینو او خبرې ورته وکړو چې هغه یا په سرکاري لیول باندې څه هلې ځلې تیزي کوي، او یا مونږ ته اجازت راکړي چې مونږ یو پرایویټ جرګه جوړه کړو. داسې خلک شته چې هلکه دلته هغه د هغوی د خواخوږي د هغوی څه لري، نو داسې خلک شته، شخصیت شته چې هغې مونږ ولیږو او د دې ماشومانو دغه د مسله کې څه پیشته پوښي. نو دې لپاره پرون هم زموږ سره میلاو شي او سهار بیا زما سره میلاو شو، نو مونږ هغه پی ایس ایف له لیږلي کېدی شي پی ایس ایف سره ملاقات وشي او پی ایس ایف ته مشوره راي کړي په دې کې مخکې پیشتاب لپاره.
د باجوړ ایجنسی یو بل قام سلارزی سره تعلق لرونکي د ملک صوبدار عبدالحکیم په وینا د ماشومانو ژوندون له خطره وستل په کار دي، خو په کار ده چې مامون قبیله د نورو قبیلو سره هم خبرې وکړي. کله مو چې د طالب وسلوالو د غوښتنو پر اړه د باجوړ ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې، وی ویل
که تاسو وګورئ نو زمونږ نو په اسلامي کالج د یونیورسټۍ وایس چانسلر اجمل خان لاره د کافي ټیم نه د طالبانو په قبضه کې دی، او دغه په دغه کې دغه شانته مطالبات دي. نو تر څو پورې چې د کسانو د رهایی خبرې زما په خیال چې تر اوسه پورې زمونږ کومه مشاهده ده او مخې ته راغلې ده، خو تر څو پورې چې د هغوی د کوم کسان نیول شوي ګرفتار دي د طالبانو د عسکریت پسندو د هغې په پورې ښودو کې د حکومت موقف چې کوم دی نو دا لږ ډېر زیات سخت دی.
نو جرګه څنګه پکار ده او باید څوک څوک په دغه جرګه کې شامل وي، یا جرګي سپټ پنه ګام اخیسته هم دي؟ اخونزاده چټان وویل
نو د پاکستان خو چې هغه څه حل زلې دي، هغه خو په خپل ځای باندې شروع دي، د افغانستان د حکومت سره هغه خپل مذاکرات د هغوی شروع دي، زمونږ وطني جرګي هم شروع دي. نو زما دا خیال دی چې هلته زمونږ کوم رونه مامون او سلارځای پراته دي، دا هغه ذمهواري د هغوی جوړېږي چې دوی راغون شي او دغه خلکو سره خبره وکړي او دا ماشومان زمونږ راځي.
او دوی په غوښتنه باید د ماموندو پورې غاړه قبیله چې په کونړ کې میشته ده د ماشومانو د خلاصون لپاره ګام واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
دا مشال مرکه دا اتوار او گولیا یک شنبه دو شنبه تاسی دا مشال ریو نا آوریدل شی. دا مرکه پا دا مشال ریو دات کام که هم تاسی آوریدل شی او هم یه لخکل و تصویرون و سرا پلیکل شیوی بنا تر لاسه کول شی خو کچه ری تاسی انترنت لری او کول شی چه www.mashalradio.com تا ورشی. نن په پا پاکستان کې اتم د اکتوبر په 2015 کال کې د خونړۍ زلزلې شپږ کاله پوره کیږي. په دې اړه به نن د هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډې جوړیږي. زلزلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې د حکومتي شمیرو له مخې تر 3 زیات کسان وژلي وو. نن هم ډیر خلک د دې زلزلې له غمجنو یادونو سره ژوند تیروي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالې انیسه اجمل په خپل ځانګړي رپورټ کې دا یادونه داسې رانغاړلې ده او د هغه چا په غږ یې پیل کړې ده چې د زلزلې نه بدې خاطرې لري.
اتم اکتوبر زلزلا راغلی و چې هغه زمونږ دپاره داسې لمحه ده چې هغه هغه لفظونه مونږ څخه نشته دی چې د هغې هغه دردناک منظر چې دی هغه مونږه تاسو ته په هغه بیان کړو ممکنه نه ده.
دا غږ د هغه نسیم خان دی څوک چې مانسیرې سره تعلق ساتي. په اتم اکتوبر کال 2015 زلزلې کې نسیم خان د خپلو خپلوانو او ډیر ملګرو نه جدا شوی دی. نسیم خان وایي چې د زلزلې هغه بوږنوونکي تصویرونه نن هم د هغه په ذهن کې نقش دي او په لمحه لمحه د سترګو وړاندې هغه بد وخت تیریږي. نسیم خان زیاتوي
زلزلہ چشلا نو ما دے کٹنا ٹوک ورمنڈا میکڑا چی باہر ہوا تلم نو پکور کے ڈیرا چغار ہوا زما پستر گیا ہو یار راغلا چیر داس صورت حال دی ولی چې زندګی کې داس صورت حال سره چرتا مخ کې نو م مخ شوی او زمونږ د کور دیوالونه چې وغیرہ پریوتی چار چا پیر او یو کلاو زیت نه جوړ شوی او کندر هغه موږ راوخ کلا چې بهر راوتو مو فتاوی چې یار دا صرف دلته موږ منو شلا نو په کلی کې ټوله چغه ناری وی چې پکې پنجان مړ شوی او هغه په کوټو کې او څوک پکې زخمیان ختیو د چا پکې مال ساوري ایثار او هغه خلکو یو روڑا یو قیامت شانتی یو منظر پیش کیده.
بټګرام سره تعلق لرونکو یو پولیس افسر بخزمان وایي چې د زلزلې په وخت اغې د کور نه بهر وو او چراغ لل نو په کور کې هیڅ موجود نه وو. په دغه زلزله کې د هغې مور رواندار او سلور ویرونه مړ شوي دي او د بخزمان وینا ده چې نن هم اغې په خپل کور کې د مور او ماشومانو کمی محسوسوي.
تقریباً
د مانسیری یو ډاکټر حیدر زمان وایي چې د کال 2015 زلزلې نه وروسته ډیر خلک نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي او نن هم دای په زړونو کې هغه ویره ده. د زلزلې د مناظرو په اړه ډاکټر حیدر زمان زیاتوي
او هغه مناظر چې کوم دی ایوب میډیکل کمپلیکس او بیا هغه ورځ دوه پس منګه بیا بالا کوټه پورې او دې پورې چې کوم منګه لاړل او خلک ټول درنو ډېر افسوسناک او لکه ډېر د غم مناظر وو. کنه اوس چې موږ ته ځین تر ځینو لکه اسړې وېریږي غونته کې زمونږ سره ملګري به کوم زخمیان شي وو زمونږ کې په خپل هم لکه دا خپل شي وو زمونږ په نقصان رسېدل او فریکچر راغلی
نو ریهیبلیټیشن خو شی دی خو لکه څنګه ریهیبلیټیشن چې پکار دی نو هغه ځین چې نه دی شوی. کنه
د زلزله زپلو د بیا ودانې ادارا یا ایرا په خپل کال 2010 سالانه رپورټ کې لیکي چې د کال 2015 په زلزله کې 3,378 تنه مړو او قریبا 2,250,000 تنه پکې جوبل شوي دي او دغه سي 3.5 ملیون اباده او 5,00,000 کورونو ته زیان رسیدلی دی. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پا پاکستان کې د 2015 کال د خونړۍ زلزلې چې د 3,000 نه زیات کسان پکې وژل شوي وو په اړه مو رپورټ اوریده.
د مشال خبریالان خبری
ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو او ریو د غرابوتونه کولای سي. تاسو مشال رادیو ډاٹ کام کې هم واورې د خبرونې نیمه برخه ته راورسېدو. پښتونخوا کې یو نیمه بجا ده. بیا هم اصرار عالم مومند د دې ساته د خبرونو لنډی زوی درته.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې په 2005 کال کې د راغلي زلزلې نن شپه کاله پوره شو. په دې زلزله کې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي وو. اسلام آباد پولیسو د یوې کاروایي دوران د یو کور او ګاډی نه په لوی شمېر کې وسله، راکټ لنچرې، ځانوجونکي جیکټې او نور چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي دي. د پیښور او تورخم ترمنځ په جمرود لوی لار کې افغانستان کې نړیوال ځواکونو ته تیل وړونکي یو ټینکر کې چاودنه شوې ده چې پکې څه ځاني زیان نه دی شوی. په لاهور کې د برتانیا د یو آنلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبریال فیصل قریشي وژل شوی دی. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو پوځ افغانانو ته په امنیت ورکولو کې نه دی کامیاب شوی.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اصرار عالم مو مندر ته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي دي او څه خبرونه یې خپرې کړي دا راته له اسلام آباد سراج ظهیر وای.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو چې پکې جنگ، ایکسپریس، مشرق، ډان او شامل دي، پلي ادارې د کراچي په حالاتو د سپریم کورټ په فیصله باندې لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ کراچي کې کوم مسلې په ګوته کړي دي، د دې حواري لپاره د حکومت لخوا د سنجیده ګامونو پورته کولو ضرورت دی. هله کې دي شي چې کراچي یو وار بیا د امن ښار جوړ شي. د غرنګ ایکسپریس هم په دې باب لا خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ کراچي کې د هدفي وژنو او نورو واقعیاتو لړکې چې کوم نوټس اغسته وو، دغه کیس د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودري ویل چې ایمرجنسی لګول او پوز راغوختل د عدالت کار نه بلکې د حکومت کار دی. او کراچي کې جنگ جګړې صرف د لسانی نه بلکې د معاشي، سماجی او سیاسي ګټو لپاره د مختلفو ګروپونو ترمنځ روانې دي. ادارې لیکي چې سپریم کورټ خپل غوړه فیصله واوروله او اوس کار د حکومت دی چې څه کوي. مشرق پرسپن ادارې کې لیکي چې د کراچي په حالاتو باندې د سپریم کورټ اغسته شوی نوټس دا ورېدنې پورز کراچي کې د شپک کسانو وجل ک د هدفي وجنو سره ونتړل شي، ولې بیا هم دا غنل نه دی په کار چې د دې پیښې د عدالت د فیصلې سره هیڅ تعلق نشته. ادارې لیکي چې د ډیرو خلکو د عدالت فیصلې اړختس ترګوي چې عدالت به ضرور د هغو خلکو لاسونه ودروي چې د کراچي امن خرابولو کې ککړ دي. ادارې لیکي چې چیف جسټس دا ورېدنې په وخت وویل چې د کراچي خراب حالاتو کې سیاسي ګوندونه ککړ دي، ځکه چې په دغه سیاسي ګوندونو کې وسلوال ګروپ نه دی هغوی د کراچي حالات خرابوي. ادارې لیکي چې اوس سیاسي ګوندونو لپکار دي چې د عدالت د فیصلې پر رڼا کې د هغه ګروپونو سره په ډاګر د لا تعلقي اعلان وکړي چې د کراچي امن خرابولو کې ککړ دي، ځکه چې اوس وخت راغلی دی چې د کراچي د امن لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال رادیو اورید پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته مخکتنه اوریدل دا چې د نړیوالو مطبوعاتو د سیمې پاړه د سیمې د حالاتو پاړه کومې تبصری کړې دي. درته شاهین بنیری وایي چې نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو مقالې لوستې دي.
په نیویارک ټایمز کې خبره شوې یو مقاله کې لیکل شوې چې کله د اوساما بن لادن د مرګ نو وروسته د واشنگتن سره د پاکستان اړیکې خراب شوې، نو پاکستان د امریکې د نعم البدل په توګه مخ خپل نږدې ملګري چین ته واړولو. خو کچره د نږدې نه وکتل شي نو د امریکې سره د خپلو مخ په خرابیدونکو اړیکو د تاوان پوره کولو لپاره د پاکستان لخوا د چین د استعمالولو صلاحیت ډیر محدود دی. او دا خبره امکان لري چې کله امریکایان افغان جګړه راټول کړي نو پاکستان با یوې خواته پاتې شي. لکه څنګه چې د پاکستان اقتصاد پر غورځېدو دی او قوم یې د ترهګرۍ د بریدونو سره مخ دی، ځینې پاکستانیان دا پوښتنه راوچتوي چې آیا چین به دومره مرسته وکړي شي او کنه. خو کارپوهان وایي د امریکې سره په مقابله او مشرقي ایشیا کې د چین مهمې ګټې چرتبل ځای پرتی دي، او دا سې ډېرې موقع په پام کې نه دي نیولې کله چې د پاکستان د خراب اقتصاد د ښه کولو لپاره مرسته کول شوې. ګارډین د افغانستان د جګړې په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د ساړه جنگ د ګټلو نو وروسته په یوویشتمه پیړۍ کې مغربي طاقتونه د دوو لویو ناکامو سره مخ شو، یوه د عقل یا شعور ناکامي او بل د قیادت ناکامي. که یو خوا د مغرب اقتصاد د اوږد بحران نه د راوستو لپاره خپل لا محدود وسایل په کار رانه وسته، نو بل خوا د یو سخت دریزه مسلمان لخوا په امریکا برید د مسلمان نړۍ په یو لویه برخه د انتقامی جنگ لپاره د بهانه په توګه وکاره. اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو په وجه افغانستان ته لس کاله یو لویه سزا ورکړل شوه، او بیا دا غوښتنه چې افغانستان د خپل زاړه عادتونه هیر کړي او جمهوریت، سرمایه‌دارانه نظام او د ښځو او سړو د برابرۍ اصول د خپل کړي هم سامراجي غرور ښکاره کوي. خو د امریکې لخوا د بدلې اخستو په منډه کې د احتیاط کولو هر مشوره د خپل لاندې کړې شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسې مشال رادیو اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس تریبیون په دې ملک کې د سپتمبر پر 9 نیټه د ترسره شوې ټولګوندیز کانفرانس د انعقاد د اړتیا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د څه لپاره چې د غونډه راوبلل شوه، د هغه په اړه د پارلمان په ګډه غونډه کې هم خبرې اترې کېدای شوې. زموږ همکار بولیوار کاکړ دا مقاله لوستې او غټې کې تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال کامران شفیع د دې مقالې په پایل کې لیکي د امریکا لخوا پر ایسای په افغانستان کې د لاسوهنې په اړه پر لګیدلو تورونو ولې د ټولو ګوندونو غونډه راو بلل سو. د هغه په خبره په دې اړه د پارلمان په ګډه غونډه کې هم بحث ممکن و. د مقالې لیکوال زیاتوي پښتنه دا ده چې ولې د هغو ګوندونو مشران دې غونډې ته ور بلل سوي وو چې په پارلمان کې استازیتوب نه لري. اولیا د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف برابر کړل. مقاله لیکي عمران خان او شیخ رشید په پارلمان کې هیڅ استازیتوب نه لري، خو نواز شریف په ملکی د اپوزیشن مشر دی. مقاله پر مخ لیکي کچيري د دوه کسان رابلل کېدای سو، نو ولي د داسې مدني ټولونو استازي نسو وربلل کېدای چې ځینې د دوی تر ګوندونو ډیر غړي لري، لکه د بیلګې په توګه د مزدورانو یونین، د میرمنو او هنرمندانو سازمانونه او د لژکیو استازي. مقاله لیکي چې د افغانستان خبره کیږي نو تل د پوز تګلاره کارول کیږي، چې د ټولو ګوندونو په غونډه کې دا خبره کېده نو بیا ولي دا غونډه راو بلل سو. د مقالې په لیکنه بل پلو په دې غونډه کې دا هم ویل سو چې په قبایلي سیمو کې د خپل خلکو سره خبرې وسی، چې د لیکوال په خبره معنا یې طالبان د کوټ شورا او حقانیان دي. کامران شفیلی کې راسي چې په قبایلي سیمو کې د دې خپل خلکو په اړه خبرې وکړو. د زیاتوي زموږ خپل خلک څوک دي؟ آیا افغان حقانیان دي، ازبک دي، عرب دي، چچن، چینی او غیران، او که پنجابي ترهګر دي؟ څوک چې د ځای خلکو د مشرانو په وژلو ولس ویروي. مقاله لیکي آیا د وزیر اعظم لخوا د خبرو اترو تر وړاندیز وروسته مولوی فکر محمد چې د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر او په باجوړ کې سرپرست دی له پاکستان سره د امن د خبرو اترو خبره کړې ده او کنه؟ مقاله لیکي د واک خوندان دي د مولوی فکر محمد بیان ولولې چې هغه څه وایي. د لیکوال په خبره هغه وایي موږ به تر هغه وخت جنگ کوو چې یو اسلامي ریاست مو نوی جوړ کړي، خو که یو اسلامي ریاست جوړ سو او زموږ هدفونه پوره سو نو موږ به وسلې وغورځو، ځکه چې پاکستان زموږ ملک دی او موږ امن خوښونکي خلک یو. کامران شفیع په پای کې لیکي دا خبره به پریږدو ځکه چې نه څوک اوري او نه مني، خو د هغه په خبره د پاکستان واکداران هغه تګلارې نه پریږدي کوم چې دغه ملک له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صدا عوامو شي نه له بل مسائل باندې
خبره سیده
خدای قینی نه ده چې د نن کوم حالات او د دې حالات به سبا د پارنمي
او ما شکل له سوشل ورک کی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مې نشته وسبوري.
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
حجره خبرونه تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ، زموږ په ویب پاڼه هم تر لاسه کړئ، هم یې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، او هم که بیا اوریدل غوښتل بیا هم مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ او هلته بیا له خپلو تصویرونو سره اوریدلی شئ. سند صوبه کې د سیلاب څخه اغیزمن شو یو صد پاسه نه اتیا لکو خلکو له جملې څخه څکم زیاتره خلکو ته د سر سیوري او خاړه رسیږي خو اوس هم زیاتره کورنۍ داسې دي چې سرپنا او پومړه خېټه خوراک ورته لا هم نه رسیږي. متاسفین وایي چې دغه سرکاري ادارو لخوا زیات مرستې ورسره کیږي خو د لړګي حکومت د سستۍ نه کار اخلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
احمد جوکیو د سیلاب څخه اغیزمن شوو هغې خلکو له جملې څخه دی چاته چې د غیر سرکاري ادارې لخوا جوړ شوي کیمپ کې د سر سوری ورکړل شوی او هم ورته دوه وخته روټۍ ورکول کیږي. هغه وایي چې جون تیرولو دپاره د خوړلو او سر سوري نه علاوه نور ضرورتونه هم مهم وي. د نورو ضرورتونو د پوره کولو دپاره احمد جوکیو څه کوي په حقله یې هغه وایي هغه می خرڅ کړل او بس خپل گزاره پرې کوم ترڅو چې اوبه وچی شوی نوی نو بیرته خپل ځایونو ته تلل ممکن نه دی. احمد جوکیو د هغې خوشقسمته متاثرینو څخه دی چې د سر سوری ورته میلاو شوی دی خو د سیلاب یوه نیمه میاشت تیرېدو وروستو په زرګونو کورنۍ اوس هم داسې دي چې په مړه خیټه د روټۍ او سر سوري څخه بې برخې دي. د روغتیا، خوراک، ماشومانو او ښځو دپاره کارکوونکي ادارې سیلاب ځپلو سره د کمو مرستو او اغیزمنو سیمو کې د تشویشناک صورتحال په هکله هره ورځ اعلامیه جاری کوي خو دې لړکې مرکزي او صوبایي حکومت لا هم د سستۍ ښکار په نظر راځي. جاوید چانډیو اغیزمنو سیمو کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو د مرستو د معاینې چارې ترسره کوي. هغه وایي چې حکومت تر اوسه اغیزمنو خلکو سره د مرستو په لړ کې څه خاص کار نه دی کړی. مونږ د حکومت په هیڅ یوه برخه کې اغیزمن کار نه وینو، که هغه د سرپناه کار دی، که د خوراک، که د روغتیا یا د پاکو اوبو کار دی او یا هم نړیوالو څخه د مرستې لپاره په مؤثر انداز د بیدارولو کار دی. په دې ټولو برخو کې حکومت سستی کوي. شنون کې وای حکومت سیاست په لور توجه زیاته ده. په دې حقله د سیاسي چارو کارپوه قیصر محمود مشال رډیو ته وویل ګورئ اول ذوالفقار مرزا پریس کانفرنس وکړو او بیا الطاف حسین دغسې وکړل، اوس د حقانی نیټورک والا مسله چلیږي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د دې د لاندې سیلاب ځپلي له نظره وغورځول شول. مخکې سیلابونو کې زیاتره مرستې بهرنو ملکونو او ادارو کولې. د پاکستان او امریکې ترمنځ موجوده تاوتریخوالی هغه مرستو باندې هم اثر کړی دی. سند حکومت کې د بیا بحالی وزیر مظفر علي شجره بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت د متاثرینو سره د روغتیا، زراعت، خوراک او نورو برخو کې مرستې کوي. دی وایي تر اوسه د ولږې نه یو تن هم نه دی مړ شوی، خو دا ده چې اوبه ډب ولاړې دي چې له وجې مرضونه زیات دي. خو دې لړکې هم مونږ کار شروع کړی دی. متاثرینو ته د وطن کارډونو لړۍ هم شروع شوې ده. کیمپونو کې چې کوم خلک پراته دي هغوی ته پاخه خواړه ورکول کیږي او څوک چې کیمپونو نه بهر دي هغوی ته هم راشن ورکوو. شنون کې وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د سیلاب څخه اغیزمنو شوو خلکو په لور د حکومتي او غیر حکومتي ادارو ترڅنګ د ولس توجه هم کمه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریڈیو اوري او اوس هم په پاکستان کې د لوډ شیډینګ یا د بجلی د نشټوالي په اړه رپورت لرو. په پاکستان کې له سمودي راهیسې لوډ شیډینګ یا د بجلی د نشټوالي ستونزه ده چې ګڼ خلکو یې پر ضد مظاهره وکړې. ان تر دې حده چې د پارلمنت مخې ته د حکومت مخالفو ګوندونو هم په لاریون لاس پورې کړ او د پارلمنت نه واک اوټ وکړ. په همدې لړ کې په کورم ایجنسی کې هم خلکو د لوډ شیډینګ په خلاف خپل غږ اوچت کړی دی. په دې اړه تفصیل طارق اورګزای لري.
په کورم ایجنسی کې په نااعلانه ډول د بجلی لوډ شیډینګ ډېر سنګین صورتحال خپل کړی دی. خلک وایي چې د بجلی د بوتلو لپاره څه وخت نه دی مقرر شوی او اکثره بجلی غایبه وي. د سیمینا یو کس په دې حقله صدا سي وویل
مولا ما شفیق دی، اوسادی اوسیدونکی هم په ساده کې ہوٹل کاروبار کا بجلی خدا سے وہ لے تھے غار کو پار کی کوتا وہ بار بہت ہی کوٹول اسپی ہوئی تھی کہ نیما گھنٹہ صبح ہی روشی ہو گیا نیما گھنٹہ اسپی ہوئی اور نور بجلی نہ ہوئی تقریباً
خلق وائی چی بسیما کی دا اتلا سونا شلو گھنٹو پوری بجلی نوی چلا واجی پٹولا کورم ایجنسی کے بد حال دے خلق دا ہم وائی چی دا زیاد لوڈ شیڈنگ لکبالا دا جمعتونو پا شمول کورونو کے ہم دا ابو کام والے را غلے دے دا دے سارا دا خپلو نور مشکلاتو پا حق لا دا سیمینا یوکس مشال لڈیو تا صدا سی اویل
کاروبار کی دیر تکلیف تھا اور درجنوں سیزن ٹائم شروع تھا بوئی تکلیف تھا اسرائیلی تکلیف تھا کور کی وہ بنوی اور تقریباً دیوری جدہ سے کورو نوی سے دیوری جا وہ بنوی اس طریقہ نہ کی کہ کوئی نہ وہ بہت جنا مشین نوی اگا باندھی وہ پمپون سو سوالہ ڈالتا شونا سال شام والا بنی چیتا گزارا کی
دیتا پکتو سر ملک حاجی یوسف حسین مشال لڈیو پلارے حکومت اور بجلی محکمے نے گختنا کڑی دا چد سیمی سر ناراوا سلوک دے بند کرے شی
زلانا کمزی کی ابو بھی اغزی تا دو غریبان روانی بھی آغا ابو دو منگیو کی روڑی نو دو تا دیر سخت تکلیف دے گمی جلسے کی بلکل لوڈ شیڈنگ ہو زب دعوائیم جی سارا بجلشتانا اوان دمرا غربات دمرا تکلیف کی دے چی بلکل آغا جلسون شکل اختیار کرو نمو دا یایو چی سمرا کورم ایجنسی دے دغه د پورا پکور دے گورنمنٹ دائم هغه وکی چې گورنمنٹ دې بجلی دې دی عوام غا وکی
د دینه رستا مونږ چې کله د قبایلی سیمو د بجلی محکمه یو اعلی چارواکه اسسټنټ انجینیر ټیکنیشن ساجد رئیس سره تماس اونې ولو نو مشال لډیو ته ویل چې د سیمې د بجلی مسله به ډیر سر حل شي
بس دې چې ان شاء الله سور د کې بدل صورت حال دې ته بهتر شي څنګه چې سټیز کې بهتر شته دا ان شاء الله ریموټ ایریاز کې هم سور د کې بهتر شي
خلق وائی کچیرے دا کرم ایجنسی دا بجلی ستونزا حل نشولا نو دا حکومت او وابڈا محکمے پر خلاف احتجاج کولو تب مجبور شی طارق اورگزے مشال رڈیو کرم ایجنسی
چپ شم کوایم چی دنگ یار تا خایم
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم
خلق را توائی چکاروان چنار سمانا
تاسو مشال رادیو اورید پیر محمد کاروان د مشال رادیو خبرونه خوخی کی په دې هله چې تاسو هم د تل پشانې د مشال رادیو خبرونه خوخی شی او مشال رادیو ډاٹ کام کې هم واوري او سم د خبرونه روسي برخه ته رسیدلی او په دې برخه کې تاسو ته د لوبو نړۍ ته تاسو بیا یو او د لوبو لډګرمو خبرو د لوبو پروګرام یا د سپورت پروګرام بوریوال کا کړه وړاندې کوي
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسه د لوب لونی ز خبرونه سره ز بوریوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو د خبرونه په لومړي رپورت کې بووري چې د پاکستان د کرکټ پر درو لوبغاړو په لوب کې د درغلو د تورونو مقدمه په لندن کې روانه ده بیا بووري چې د پاکستان د کرکټ پر لوبغاړو د داسې تورونو د لګیدو وجه څه ده د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو پاړه اونیز رپورت هم درته وړاندې کو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د کرکټ پر درو لوبغاړو سلمان بټ محمد آصف او محمد عامر د لوبې د خرڅولو د تورونو مقدمه په لندن کې روانه ده د مقدمې د اوریدنې پر مهال داسې ثبوتونه وړاندې کړل شوي دي چې سلمان بټ پکې د درغلیو په اړه خبرې کوي زموږ همکار اسرار علم مومند په دې اړه رپورت لري
د پاکستان په درو لوبغاړو سلمان بټ محمد آصف او محمد عامر د تیر کال د اگست په میاشت کې هغه وخت د لوبې د خرڅولو تورونه ولګیدل کله چې پاکستان د لندن د لارډز په میدان کې د انګلستان په وړاندې د خپلې دورې څلورمه ټیسټ لوبه ترسره کوله د دې تورونو د مقدمه اوریدنه د پنځشنبه په ورځ د لندن په یو عدالت کې پیل شوه د استغاثي وکیل آفتاب جعفری د مقدمه د اوریدنې پر وخت وویل چې دا دسیسه د پاکستان د کرکټ لوبډلې د هغه وخت کپتان سلمان او د هغه ایجنټ مظهر مجید په ګډه جوړه کړې وه او له هغه وروسته یې د لوبډلې دوه تیز بالران محمد آصف او محمد عامر هم ورګډ کړي وو. وکیل آفتاب جپری زیاته کړه چې پر پاکستانی لوبغاړو له لګېدلو تورونو څخه د کرکټ په لوبه کې په پراخه کچه د درغلیو اټکل کېدی شي. سلمان بټ او محمد آصف له داسې سازش کولو څخه انکار وکړ او ویل چې دوی د تیر کال د اګست له 15 منټې څخه تر یو کم 1.5 منټې پورې د درغلیو په لړ کې هیڅ ډول پیسې نه دي ترلاسه کړي. د پنجشنبې په ورځ د مقدمې د اورېدنې پر مهال د استغاثي وکیل آفتاب جپری عدالت ته وویل چې د نیوز آف دی ورلد ورځپاڼې خبریال مظهر محمود د پاکستان لوبغاړو ایجنٹ مظہر مجید ته ویلی وو چې دے د هند یو لوی کاروباری کس دے او ځان په دې پوهول غواړي چې آیا د پاکستان لوبغاړي د خپل ایجنٹ په خوله کوي او کنه. د پاکستانی لوبغاړو ایجنٹ مظہر مجید دے کس ته ویلی وو چې هو هغه زما په واک کې دي او بیا یې د هغه په مخ کې د پاکستانی لوبډلې له کپتان سلمان بٹ سره په دې اړه خبرې کړې وي چې هغه به د لوبې پر یو خاصه موقع نو بالونه کوي او د خپل بیټنګ په دوران کې به قصدن رنزونه نه جوړوي. وکیل آفتاب جعفری عدالت د سلمان بٹ او مظہر مجید ترمنځ د ټلیفون او ایس ایم ایس پیغامونو حواله ورکړه او ویل چې سلمان بٹ د اول په میدان کې هم په یو اوور کې د رنزونو نه جوړولو پر سر سلا شوی وو. هغه پر مخ ویل دی لوبغاړو د دې په بدل کې په پراخه پیمانه پیسې ترلاسه کړې وي خو پاکستانی لوبغاړي له دې انکار کوي. د یاد شوو تورونو په لړ کې د کرکټ نړیوالې شورا لوړاندې د پاکستان پر درې وړ لوبغاړو بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له مخې سلمان بٹ لس کاله، محمد آصف اووه کاله او محمد عامر پنځه کاله د کرکټ له نړیوالو او نورو رسمي لوبو څخه منع کړل شوی دی. د پنجشنبې د ورځې په اورېدنه کې د استغاثي وکیل آفتاب جعفری په عدالت کې د دې ادعا هم وکړه چې په درغلیو کې د پاکستان درې نور لوبغاړي لکه کامران اکمل، عمر اکمل او وهاب ریاض هم شامل وو. پر پاکستانی لوبغاړو د لګېدلو دی تورونو په اړه د لندن په یو عدالت کې د مقدمې اورېدنه دوام لري.
د اسرار العالم مومند په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د کرکټ پر درو لوبغاړو سلمان بٹ، محمد آصف او محمد عامر د لوبې د خرڅولو د تورونو مقدمه په لندن کې روانه ده. دا چې پر پاکستانی لوبغاړو د داسې تورونو د بیا بیا لګېدو وجه څه ده، دا پښتنه مې د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د متحده عرب اماراتو د ملي لوبډلې د روزونکي یا کوچ کبیر خان مخې تک شوه. هغه یې په اړه وویل
د دې یو غټه وجه زموږ د پاکستان کې د بورډ چې کمزوروالی هم دی، کمزورتیا هم دی، زموږ د حکومت هم کمزورتیا ده. ولې چې داسې په دې شان د سکینډلو کې ډېر خلک راغلي، د اسټرالیا غټه پلان ته راغلي، د انګلینډ پلان ته ګیر شوي دي، د انډیا پلان ته ګیر شوي دي. خو هغوی بورډ او هغوی حکومت چې دی هغه پوره خپل کسان سپورټ کړي دي، هغې هغه وخت یا کیس نه اوښکلي دي صرف په دې وجه چې د ملک بدنامي نه شي او بیا بعد کې رو ته رو خلک د کرکټ نه لرې کړي دي. اوس راځم چې دا پلان ولې دا کار کوي. پیسہ کرکٹران تو خٹے را ملائے گی، دانا چکا ملائے گی. پاکستانی کرکٹران جی بولے کہ دی تو پاکستان کا کرکٹ کم ملائے گی، پاکستان کی کرکٹ مشتا ندی دا خپل چکم جدید تعلیمی بیک گراؤنڈ جدید کم کورانو جدید راځي هغه دون تګړ نه د مالی لحاظ سره او بیا چې دوی تعلیم دون زیات نه خپل خوب باندې پويږي نو هغه نه پس دې دې ته چکم کس دې سره دغه سودا کوي نو هغه د لار د تصویر یو ورو خجره به دا توګه دې کړه د ګرډیو سره مسله نشته او ته به دا د پیسې به مالی او چا د پته مو لګي او بس کار به وشي پیسې به ته ملو شي نو هغه نه پس دا مخ چې کوم میچ فکسینګ هغه بالکل ختم شو. اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل جو اس کا ضرورت یو عام خلق یو کہ منگ تو سو کوئی چاہے تو یہ نو بال ہو کبھی بتا لگ جائے لگ روپے در کم منگ کو تو سوچ کے پتہ نو بال مانے ہو نہ میچ گھٹ لکھی گی نہ تو بیل لکھی گی تو یہ نو بال لو بے کم اور لگ روپے یا شل یا لس لگے یا شل لگ روپے ہو آخر دا خلق دا تعلیم دا کرنے کو بہت جائے مانے بیاد دا چکم شاید از ماتا سوچ دا فیملی بیک گراؤنڈ بیر کمزوری بریم ہو جدا جدا پاکستان کا کرکٹ میں گری داغ ہوں پیسے نہیں ملے گی سمجھ سونا پیسے جدا دے نو ملکوں کو کرکٹ ران بیٹھی آئی پی ایل پہ انڈیا والا بند کرے رہے کاؤنٹ کرکٹ کے حضور کانٹریکٹ نہیں ملائے گی بلکہ ملکوں کی کم کرکٹ کی گی ہاں کرکٹ بھی نہیں ملائے گی نو بیا دا دا پیسو لالچ ہو دا کم حوث تھے جہاں پکی ہو کردار ادا کے سر وہ چیزیں مختلف چیزیں دی کہ عغیبہ نے کہا پاکستان بورڈ سے هغه لوگوں کے خیال تھا کہ کم الکان بھی کہا ایجوکیٹڈ نہیں چہرہ شہ ایجوکیٹ کیا اگر تو پورا تعلیم والا ورکی بیا تو زیار فائدے نقصانات و خیبیات خپل نظر ساتھی وہ آگے سرا سرا چلے تو پیسو لیا سر داخل کے جی دوسرے طریقے سے روس آتی تھی آگے پیسوں سسٹم ہم چکی نو ان شاء اللہ مستقبل کی دوسری نہیں بولا دے پخل ادبی سے پغٹ حقین چکل یو قسم آنے یو شی ثابت شو بغل بیا دی سے سزا اور کہتے ہیں بل کس بیا اور ہمت ہوں اصل خبر دا سزا ہم دے پاکستان کی ماضی کے ہم ڈیڑھ وقت کسان ہمارے داشی پہ عدالت کی پروف شیوے دے ثبوت راغل دے داغ خلاف دے اس پہ ایکشن کرے نہیں دے کہ اگر تب اس نقصان شیو
ډیرو اوریدونکو به په ذهن کې دا خبره وي چې دا لوبغاړي آیا څومره پیسې اخلي چې دوی بیا هم پیسو ته دومره ضرورت لري چې لوبي خرڅوي یا سپورت پیکسین کوي. تاسو تجربه ده، تاسو ویلی سي چې په پاکستان کې د کرکټ د لوبغاړو ایوریج تنخواه یا اوسط تنخواه له هر پلوه کاغه اډورټایزمنټ دی که د دوی تنخواه وي دی که کاونټي کرکټ دی، دوی به په میاشت کې یو لوبغاړي څومره پیسې اخلي ستاسو په نظر؟
زما په خیال کې کوم نن سبا لحاظ سره کوم دغه دی چې کوم کس د کاونټي کرکټ کانټریکټ هم نه وي او کوم کس چې هغه ته دا نور کرکټ نه ملایږي، صرف چې پاکستان لوبه کوي، د پاکستان مین ټیم کې مین لوبغاړي، نو هغه تقریبا لس نه پنځه لس لکه روپۍ میاشت تنخواه جوړیږي.
تاسو په خپل د لوبډلې روزونکو یاست، آیا چې کله لوبغاړي نوی راسي او بیا انټرنیشنل لوب ته ځي، نړیوال لوب ته ځي، دوی له داسې پروسس څخه، له داسې پړاو څخه نه تیرول کیږي چې هلته دوی په دې ټولو کې څو پوکړل سي؟
دنیا کې چې کوم څونه غټ ټیمونه دي، هغه ساوت افریقا ده، آسټرالیا ده، ورسره انګلینډ ټیمونه دي، او تر څه حده پورې د انډیا ټیم هم دی. خو د انډیا دا کسان چې دي دوی د خپل پلیران چې کوم دی، دا باقاعده د هغې تعلیمي بیکګراؤنډ ته ګوري، که تعلیمي بیکګراؤنډ نه وي، دا د پروسس نه ضرور تېرئ چې هغې کې ته د هر څه پته لګي، خپل تعلیمي لحاظ هغې ته خو تر دې پورې طریقه خو لیکېږي چې ته به په پبلک کې یا عام خلکو کې خبرې څنګه کوې، مطلب دا خو تر دې پورې لیدلي دي چې د اصولي کوم پلیرانو هغې ته داسې وخت کې چې کله ته په یو دوکان ته لاړ شي یا یو غټ سوپر مارکیټ ته لاړ شي، هلته به ته سودا څنګه اخلي او خپل هغه بیلز به څنګه ورکې، اسې طریقې به ایسته. خو بدبختانه زموږ د کوم مشران دي، دا لکان دي، د کوسین علي کوچر چې د نولسو کاله لکې تعلیم ادونه نه کړي، یو غریب خاندان نه راشي، او ډایرکټ نشي کرکټ شروع کړي، بیا چې هغه ته مغه ته پیسې ملو شي، هغه مشهور پی او ته ملو شي، او ته چې کوم تور په انګلیش کې لایم لایت وي هغه ملو شي، خلک ورته هر یو کس ورته راشه، ماته کینه وکړي او خلکو له توفی ورکول شروع کړي، نو هغه هغه وخت بیا په ځان نه پوهېږي چې زما حیثیت څه دی.
ستاسو به وړاندیز څه وي د دې ستونزې د هواري لپاره؟
یو خو د بورډ سترونګ کېدل ضروري دا نه چې هغه بورډ که ته ګناهګار یې او که نه یو خلک ته به نظام لګي تا پسې شاته ونه درېږي، یو خو دا ډېر ضروري دی. بیا د بورډ چې دی خپل سیستم داسې په کار دی، کله که یو کس باندې ثبوت شو نو هغه باندې دومره سخته سزا ورکړي هغه له چې هغه تم او نورو پلیرانو ته سبق ملو شي چې هغه بیا داسې کار کوي. نو
د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی کبیر خان وو چې د دې ملک د کرکټ پر لوبغاړو د لګیدلو تورونو د وجوهاتو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کولې. اوس به ولاړ سو کوټی ته او له هغه ځای څخه به د نیاز مسخیل په ریپورت کې د سیمیز لوبو حال واورو.
په کوټه کې د بلوچستان تھروبال اسوسییشن له اړخه ټول بلوچستان شزینه د گیند غورزولو یا تھروبال ټورنمنت پای ته ورسېدی. پایلوبا د ګورنمنت کالج فار وومن فزیکل ایجوکیشن او د گرلز کالج کوټی چاونی ترمنځ وسوا. لسختې مقابله وروسته فزیکل کالج لوبا او ټورنمنت په 2225 او 2425 پوینټ وګټل. ونهیدا خان ته د اتلولوی تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه ورکړل شوه. په اتلولوی کې د کوټی د بیلابیلو کالجانو شزینه لوبغاړیو برخه واخیسته. د پایلوبي خصوصي میلمه د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی وو. په زیارت کې شپږم ټول بلوچستان دلاور خان کاکټ فوټبال ټورنمنت په لړ کې دوی خوندورې لوبې وسوې. اوله لوبه د پرنس کلب مسلم باغ او ایمل شهید کلب مستون ترمنځ وسوه. لوبه تر پایه پورې سخته او برابر پاتې شوه. وروسته د پینلټي کیکس پر بنسټ پرنس کلب مسلم باغ لوبه د درو په مقابل کې په 15 ګوله وګټله. دویمه خوندوره لوبه د ینګ خروټ آباد کلب کوټي او افغان کلب مسلم باغ ترمنځ وسوه. دا لوبه هم تر پایه پورې خوندوره او بې لسه نتیجې ثابته شوه. وروسته د پینلټي کیکس پر بنسټ د لوبې پریکړه وسوه او ینګ خروټ بعد لوبه د اته په مقابل کې پنه ګولو وګټله. په کوشلاخ کې د درو ضلعو سخی احمد جان کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د مارشل اکیډمي او ټایګر کلب ترمنځ یو فضله پورې لوبه وسوه. ټایګر کلب په پچه یا ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سو 14 اورو کې 114 رنزه جوړ کړل. په ځواب کې د مارشل اکیډمي ټول ټیم پر 3 رنزه وسوځېدی. دغه رنګه ټایګر کلب لوبه په 3 رنزه وګټله. په کوټه کې ټوله ضلع کوټه جونیئر تیکوانډو چیمپیئنشپ د ریلوی تیکوانډو اکیډمي په بریالیتوب پای ته ورسېدی. په چیمپیئنشپ کې د کوټي اوه لوبډلو برخه واخیسته. له ټولو مقابلو وروسته نتیجې سپدار ډول اعلان شوې. ریلوی تیکوانډو اول، پی ایس بی دویم، یوت هزاره دریم او حاجی یوسف خلجی تیکوانډو څلورم مقام ترلاسه کړو. د پایلوبي خصوصي میلمه د بلوچستان سپورټس بورډ ډیپټي ډایرکټر سید نعیم اخترشاه وو.
د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل وو چې د کوټي د سیمایز لوبو په اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کاو. له دې سره سم د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.